السلام علیکم ازادي رادیو اوري د دې سات خبرونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیګانې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د فعالیت دوره د یو بل کار لپاره تمدید شوه. د جاپان استازي یامازاکی کازویوکی چې هیواد د امنیت شورا دورې مشري کوي د غونډې په پایل کې د پریکلیک مسوده د رایو لپاره وړاندې کړه چې د رایو په غوښتنې اکثریت تصویب شوه. هغلی یامازا اوسمهال په افغانستان کې د یوناما رول تر بل هر وخت ډیر مهم وباله او زیاته کړه دا ماموریت ځکه اړین دی چې افغانستان د بشري حقونو په تېره د نجونو او ښځو لپاره له دې بد بشري حالات ژغوري. د امنیت شورا یو شمېر نور غړي هیوادونو بیا په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په دې غونډه کې څرګندونه وکړي. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازولۍ یو ځل بیا پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې په افغانستان کې د بشري حقونو په تېره د خصوصو وضعیت په اړه غږ پورته کړي. د ملګرو ملتونو د ژنیو په دفتر کې د افغانستان قونسل محب الله طیب پرون د بشري حقونو 55مې غونډې ته د وینا پر مهال وویل د نړیوالې ټولنې خاموشي طالبان نور هم زړور کړي دي.
د نړیوالې ټولنې دا تمه چې په افغانستان کې به مثبت بدلون راشي عملي نشوه، خو برعکس د بشري حقونو د سیستم ناکافی اقداماتو طالبان نور هم زړور کړل چې د معافیت بلرلو سره خپلو کارونو ته دوام ورکړي.
خغلی طیب د طالبانو حکومت د اپارتاید رژیم وبالا وی ویل د دې رژیم په واکمنۍ کې نجونې او ښځې کړي کې هغه زیاته کړه چې طالبانو د اقداماتو په نتیجه کې نه یوازې د بشري حقونو فعالان، ژورنالیستان او هنرمندان بلکې د پخواني نظام د امنیتي ځواکونو کړي هم اغیزمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره وایي د افغانستان د 6% وګړو د غذایي خوندیتوب لپاره اندېښنه لري. دا څرګندونې د دې ادارې د سرچینو د څانګې رئیس الکس برنز افغانستان ته د سفر پر مهال کړې دي. خرم وړي دا هم ویلي چې د ملګرو ملتونو د ادارې تیر کال له 10 میلیونه افغان بزګرانو سره مرسته هم کړې ده. ښاغلی برنز پرون پر ایکس شبکې کندهار ته د خپل سفر ول بزګرانو سره د خپل لیدونو په اړه ویلي چې تر یو شمېر کاروانګرو سره د هغوی د ستونزو، د ځمکو د حاصلاتو، د اوبو د سرچینو او اقلیمي بدلون په اړه خبری ایک وکړي. پرونس په ویډیو کې چې پر ایکس شبکې خبره کړې ویلي چې د ملګرو ملتونو د کرنې او خړو ادارې په افغانستان کې تر دې دمه وزره چې ټیمونه جوړ کړي دي. دا په داسې حال کې راځي چې خړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 1.5 میلیونه وګړي کافي خواړه نه لري. افغان کرکټ ملي لوبډلې تیره شپه له آیرلند سره د شل اوریزو لوبو د لړۍ لومړۍ سیالۍ د 8 منډو په توپیر وبایلله. ټاس افغانستان وګټه او سیالۍ لوبډلې ته یې د توپوهنې بلنه ورکړه. آیرلندي لوبغاړو په شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په اوټ کېدو سره افغان لوبډلې ته د 150 منډو هدف وټاکه. خو افغان لوبغاړي ټول په 19 اوور کې اوټ شول. په داسې حال کې چې یوازې 111 منډې یې جوړې کړې وي. دواړه لوبډلې به د دویم شل اوریزو لوبې لپاره د یکشنبې په ورځ د مارچ په 19 سره مخامخ شي. د دوی ترمنځ درېیمه او وروستۍ شل اوریزه لوبه به را روانه دوشنبه د مارچ په 14 د اوکراین جمهور رئیس وایي اوکراینی ځواکونه به د اویسي پر ساحلي ښار د سکندر توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د بریدونو غچ چې له روسیې واخې. ولادیمیر زلینسکي پرون پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلي په دې ښار کې د مرستې او ژغورنې عملیات روان دي. له دې مخکې د اوکراین لوی څارنوار پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي وو چې د روسیې په برید کې 19 کسان وژل شوي او 10 ګونه نور ټپیان شوي دي. د دې سیمې والي اولیاکي پر ویلي وو دا د توغندي له کریمیا سیمې څخه توغول شوي وو چې دا استوګنې په یوه سیمه راپرېوتل. نوموړی زیاتوي چې له لومړي توغندي وروسته یو شمېر ډاکټران او د ژغورونکو ډلو غړي سیمې ته رسېدلي وو چې د دویم توغندي په لګېدو کې وواشل شول. او د هنګري ملت پاس صدر اعظم ویکتور اوربان پرون په یو بیان کې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد پر غړیتوب نیوکه وکړه او پر خپلو هیوادوالو یې غږ وکړ چې اروپایي ټولنې په انتخاباتو کې چې پر روان دوبه کې په پام کې دي د دې ټولنې د مرکز بروکسل په اشغال کې مرسته وکړي. خیارخي پاپولیست اوربان چې د صدر اعظم په توګه د 14 کلن کار په ترڅ کې څو ځلې له اروپایي ټولنې سره لانجې راغلي په دې وینا کې وویل ته د هیواد باید پر روانو انتخاباتو کې د بروکسل او د هنګري د ازادۍ ترمنځ یو غوره کړي. هغه پر اروپایي ټولنې تور ولګاوه چې جګړې پیلوي، نړۍ ویجاړوي، د هیوادونو سرحدونه بیا ټاکي او د ملخانو په تیر هر ځای ورزي. پر اوربان او د هغه پر واکمن ګوند په دې هیواد کې دننه او بهر تورونه لګېدلي چې د ډیموکراسۍ بهیر یې په شاتم بوله، د قضا خپلواکۍ ته ګواښ کوي او له کډوالو او د بیلابیلو جنسي تمایلاتو له پلویانو سره دښمني پالي. دا خبرونه
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه می ومنې د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته مو هر کله کوم. په دې خبرونه کې د خواخي او خسر پاقونو باندې خبرې کول موږ سره میلمه دی. د موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څېړونکو عبدالعظیم صفای. په پایل کې په یوه کورنۍ کې د خواښي او خسر په حقونو باندې به خبرې وکړو.
تاسو ته د ازادۍ راډیو ټولو خوږو اورېدونکو ته ستاسو همکارانو ته سلامونه او درناوی. خواښي او خسر یا د کورنۍ د هر مشر غړي چې په کورنۍ کې اوسېږي او په کورنۍ کې دي، د دوی حقونه له دوو جنبو نه مطرح کېږي، یو د اخلاقی جنبه له وجه او بل د قانونی او د شرعی جنبه له وجه چې واجبیت تعریفی. اول دې ترازو چې واجبیت چی شی ده، په کورنۍ کې د مور پلار حقونه یا د خواښې او خسر حقونه د شریعت له مخې په اولادونو باندې دا واجب ده، په انګیانو باندې نه. زما هدف اولادونه دي، اولادونه باندې دا حقوق دا واجب ده، دا مسؤلیت راجع کیږي اولادونه ته، مختص اولادونه ته، هغه اولادونه چې په کورنۍ کې ورسره دي، په یو فامیل کې ګډ ژوند لري ورسره، که هغه لونې دي یا زامن دي چې مور پلار یې ورسره دي، د دوی حقونه ور باندې واجب دي. او اسلام په دې باندې واضح لید لري، واضح نظر لري او حکم لري چې قرآن عظیم شان کې الله پاک ویلي چې تاسو د خپل مور پلار سره نیکی وکړئ، او په نورو نبوي احادیثو کې صلی الله علیه وسلم دا په دې موضوع باندې ډیر تاکید شوی ده، او د مور پلار حقونه د الله پاک د عبادت حق نه وروسته، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت نه وروسته، د مور پلار سره احسان او نیکی او د مور پلار حقوق ادا کول دا په دریم قدم کې راوستي. دا هغه واجبیت ده چې په شریعت اسلام کې ځای لري، او هم په قرآن عظیم شان کې، هم په نبوي صلی الله علیه وسلم حدیثو کې، هم په فقه کې د فقهاو په احکامو کې، په نظریاتو کې، په فتواو کې، دا ټول هغه شوي دي، تشریح شوي دي دا موضوعات، او کاملا ځای شوي دي چې دا واجبیت ده، او دا په اولادونو باندې ده. البته هغه اولادونه چې د مور پلار سره یو ځای اوسېږي په فامیل کې، هدف مې د لونو نه ده، هغه لونې چې واده شوي دي هغوی باندې بیا د مور پلار حق واجب نه ده. په انګیانو باندې کله چې د خواښې او خسر مسله مطرح کېږي، په دې موضوع کې خواښې او خسر د مور پلار حیثیت لري، لکه څنګه چې په عقد د نکاح کې خواښې او خسر سره په دایمي توګه باندې عقد د نکاح د زوم لپاره یا د انګور لپاره دایمي شکل باندې حرامیږي، نو دا په دې معنا ده چې خواښې او خسر د مور پلار حیثیت لري. کله چې یو ځوان د یوې نجلۍ سره عقد د نکاح کوي، د دغه ځوان د لپاره د مور پلار حیثیت لري، او د ده نکاح ورسره په دایمي توګه حرامه ده. دغه حکم د اسلام په عقد د نکاح کې، دغه حراموالی په عقد د نکاح کې داسې تصریح کوي چې خواښې او خسر د مور پلار حیثیت لري. د خدمت کولو مسله جدا مسله ده، دا زموږ په هیواد کې افغانستان که بالخصوص دا عرفی جنبه لري، اخلاقی جنبه لري، که په یو فامیل کې د زوی سره چې واده کړی وي، په یو فامیل کې د زوی سره چې واده کړی، تاکید نه وایم، کچېرې مور پلار یې ورسره ګډ اوسېږي، نو په دغه زوی باندې د مور پلار خدمتې، د مور پلار حقوق ادا کول واجب دي، بالخصوص کچېرې دغه مور پلار په داسې یو سن کې وي چې دوی په افتادګۍ کې وي، او دوی په کهولت سن کې وي، د باندې دغه د مور پلار خدمت واجب ده، ور باندې دی باید د مور پلار خدمت وکړي، او دغه واجبیت ترسره کړي. د انګور لپاره دا عرفي او اخلاقي جنبه لري، انګور چې دا ګډ ژوند لري د خپل د خواښې خسر سره، او د خپل د خاوند سره، د خپل د زوج سره ګډ ژوند لري، نو د خاوند د کور ساتلې او د خاوند د کور له سرپرستۍ دا د مېرمنې مسؤلیت ده، واجبه ده. اما د کور کارونه دا په مېرمنې باندې واجب نه ده، دا په مېرمنې باندې واجب نه ده، او که چېرې مېرمنه وغواړي چې د کور کارونه ونه کړي، او خاوند ته وایي چې زه دا نشم کولی یا زما په وس پوره نه ده، نو خاوند مجبور ده چې د کور کارونو لپاره یا خپله ترسره کړي، او یا یو نفر خدمت ونیسي د خپل د کور کارونو لپاره چې هغه یې ترسره کړي. نو زه بیا تاکید نه چې دا اخلاقي موضوع ده. زمونږ عرف او زمونږ عادت په افغانستان کې، زمونږ رسوم چې دا هم قانوني ځای لري، دا هم تقریبا هغه عرف او عادت چې هغه نیک دي، هغه عرف او عادت چې موږ ته قابل د قبول دي، هغه تقریبا موږ ته د شریعت او د قانون ځای لري. هغه نو عرف او عادت موږ دا تعریفوي چې په کورنۍ کې د انګور لپاره دا ضروري او لازمي ده، عرفاً اخلاقاً دا ضروري او لازمي ده چې هغه د کور کارونه وکړي او د کور کارونو ته رسیدګي وکړي. که هم په هغه کور کې د فامیل غړي دي، د خواښ او خسر دي، که مثلا د خپل اولادونه دي، ګډوانو سره لري، نو خدمت عرفاً او اخلاقاً د دې مسؤلیت ده چې دا خدمت یې ترسره کړي او دا خدمت یې وکړي ورته.
بله استاد، په یو شمېر کورنیو کې لیدل شوي چې د کورنۍ مشران چې خواښ او خسر دي له خپلې انګور سره داسې چلند نه کوي لکه له خپلې لور سره یې چې کوي. دلته څه کول پکار دي؟ څومره د انګور حق تر پښو لاندې کېږي؟ مثلا رواداري په خپله لور لرئ، په انګور یې نه لرئ، بیا تمه لرئ چې انګور دې زما خدمت وکړي، زما احترام دې وکړي. دغلته که په دې رڼا واچوئ چې خواښ او خسر ته څه کول پکار دي، له انګور سره څه ډول چلند ولري؟
کله چې په انعقاد نکاح سره، عقد نکاح سره، کله چې عقد نکاح وشي او فامیل تشکیل شي د دوه ځوانانو ترمنځ، کچیرې دغه ځوانانو ته خواښ او خسر د مور او پلار حیثیت لري، نو مور او پلار ته هم دغه ځوانان د اولاد حیثیت لري. بیا هغه انګور چې راغلې ده، خپل کور یې پرېښی ده، خپل ورونه یې پرېښی دي، خپلې خویندې، خپل مور او پلار یې پرېښی دي چې ډېر مهربانه ورباندې، او راغلې ده واده شوې ده، خپل خسر کړه هلته، د خپل د مېړه په خاطر باندې اوسېږي، د خپل د خاوند سره او ګډ ژوند یې تشکیل کړی ده، نو دوی ته هم لازمه ده چې دوی ورته د مور په شان وي، که خواښ وي د مور په شان باید ورته وي، او د مور مهرباني ورسره باید ولري. اخلاقاً او عرفاً دا قبول شوی مسائل دي، دا باید ورسره اخلاقاً او عرفاً همدغسې د مور په شان ورسره وي، او د مور عطوفت، د مور مهرباني ورته باید ورکړي، او دا کمی احساس نه کړي او انګور چې زه مې د مور نه لرې شوی یم او دلته د مور مهرباني راته نشته. ده پلار ته هم همدغسې تر ډېره لیدل شوي چې خسرانو باندې د انګور ډېره ګرانه وي او د انګور ډېر قدر کوي، ډېر مهربانه وي ورباندې، خو بیا هم دغه خسر لپاره دغه انګور داسې ده لکه د لور حیثیت لري ورته، ځکه کله چې عقد نکاح ورسره حرامه شوه او دوی ورته د مور پلان حیثیت پیدا کړ، نو دوی ته هم د اولاد حیثیت پیدا کوي، او عرفاً او اخلاقاً او شریعتاً دوی ته د اولاد حیثیت لري، نو دوی هم باید د مور پلار کمی ورنه کړي، داسې احساس ونه کړي دغه انګورې چې زه د مور پلار نه لرې شوم او دلته غیر مهربانۍ، غیر اخلاقي، یا مثلا د زشت رفتار راسره کېږي، نو داسې احساس باید ورته پیدا نه کړي. عرفاً اخلاقاً او شریعتاً دا واجبه ده د خواښ او خسر، لکه څنګه چې ځوانانو ته د مور پلار حیثیت دوی پیدا کوي، دغسې هغه ځوانان هم دوی ته د اولاد حیثیت پیدا کوي. نو دا ډېر لوی مبحث ده، نور عوامل لري چې په افغانستان کې ولې دغسې چلند کېږي د انګیانو سره. لومړی تر ټولو عمده عامل خو په افغانستان کې بې سوادي ده، او له علم او له تحصیل نه، له تعلیم نه لرېوالی ده، چې دا ډېر تاثیر لري په کورنیو باندې، د کورنیو په اخلاقو باندې، د کورنیو په رفتار باندې دا ډېر تاثیر لري. کچیرې یو کورنۍ باسواده وي، کچیرې یو خواښ باسواده وي، یو خسر باسواده وي، هغه به د خپل انګور سره داسې چلند کوي چې لکه له اولاد سره چې کوي، ځکه هغه پوهېږي چې دغه انګور مې ټول فامیل خپل پرېښی او دلته راغلی ده، زما د زوی ژوند دی جوړ کړی، دلته ګډ ژوند دی تشکیل کړی ده، نو ځکه هغې سره بیا ډېر ښه چلند کوي. نو عمده عامل همدغه ده چې د سواد او د تعلیم کموالی ده. بل فقر، اقتصادي فقر، دا یو بل عامل ده چې په دې کې مؤثره تمامېږي. درېیم عامل موږ کولی شو ووایو چې غیر شرعي، غیر عرفي او غیر اخلاقي رقابتونه دي، دا هم ډېر منفي تاثیر لري په کورني ژوند باندې، چې بیا بالاخره د خواښ او د خسر او د انګیانو ترمنځ او د زوم ترمنځ داسې هغه فاصلې ایجادوي او هغه ښه روابط په خراب روابط باندې بدلوي. بیا
بله استاد، راځو د زوم او د خواښ خسر ترمنځ اړیکو ته او حقونو ته چې یو په بل باندې لري. په افغاني کورنیو کې په یو شمېر کې البته زوم هغه د خواښ خسر حق ادا کوي، هغه خپل کورنۍ تربیه پوری تر ډیره پوری اړه لري، خو یو شمېر بیا دوی نو هغه خواښ خسر ته هغه کوم احترام چې اخلاقي وظیفه ده هغه هم نه ورته لري. دغسې کسانو په هکله تاسو څه وایئ؟ څومره دوی په ټولنه کې خپل شخصیت ته خپله صدمه رسوي په ټولنه کې، په کورنۍ کې؟
دقیقاً خواښ خسر او استادان دا هغه دوا کشر دي چې مور پلار نو وروسته دوی یعنی د مور پلار سره مساویانه حق لري. دوی په یو ځوان باندې، په ارزوم باندې، په یو متعلم باندې، په یو محصل باندې، یعنی د مور پلار نو وروسته خاص خسر او استادان دا په دویم او دریم کټګوریو کې دي چې دوی په دغه کشرانو باندې بیا حق لري. یو ځوم کله چې واده کوي، کله چې خپل ناوې راولي خپل کور ته، ګډ ژوند ورسره تشکیلوي، نو دته دغه خاص خسر د مور پلار حیثیت پیدا کوي او د مور پلار ځای لري ورته، ځکه دا معنوي مور پلار ویل کېږي، ځکه د ده ژوند دی جوړ کړ. فزیکن مور پلار یې وروزه دغه ځوان ځوانۍ ته ورسو، اما مانوي ژوند یې ورته دغه خواښې فسر یې ورته جوړ کړه چې خپله لور یې ورته ورکړه او بالاخره د ده دغه ګډ ژوند تشکیل شو. نو که چېرې دغه مسایل یو ځوان مخکې له دې نه چې عقد نکاح منعقد کړي او دی واده وکړي، مخکې د واده نه، مخکې د نکاح نه، دغه مسایل که یو ځوان درک کړي، دا ورته ډېره بهتره ده. او دا د مور پلار مسؤلیت هم ده، کله چې زوی ته واده کوي دغه مسایل ورته ووایي، دا مسایل ورته تفهیم کړي، کله چې لور ورکوي بل شاته په عقد نکاح کې ورکوي، هغه ته هم دا تفهیم کړي او ورته ووایي چې دغه خواښې خسر یې تاته د مور او پلار حیثیت لري او ته باید ډېر درناوی وکړي، حقوق یې ورته ادا کړي. همدارنګه زوم ته هم لازمه ده چې لکه څنګه چې د خپلې کورنۍ ته، خپل مور او پلار ته احترام لري، درناوی لري، خپلو خویندو ورونو ته احترام لري، درناوی لري، دغسې د خواښې خسر کورنۍ ته هم باید احترام ولري، درناوی ولري. دا زوم د هغه کور یعنې د خواښې خسر لپاره د اولاد حیثیت پیدا کوي، که هلته د ده خینې دي یا مثلا اوښې دي، هغه خویندې ورونه ویل کېږي، او که خواښې خسرې دي، هغه معنوي مور پلار یې ویل کېږي. نو هغه څه درناوی چې خپل فامیل ته یې کوي، دغسې درناوی باید د خپل خسر فامیل ته هم وکړي.
که د تاسو خپل د سترګو لیدلي حال ته راسو، په افغانستان کې څومره د خواښې خسر حق هغه که د نګور لخوا یا د زوم لخوا په پام کې نیول کېږي، څومره ارزښت ورکول کېږي؟
زمونږ یو سلسله عرف او عادات دي چې هغه منفي تاثیرات لري په ګډ ژوند باندې. دغه عرف او عادات یا خو بالکل له منځه لاړ شي، او یا په مثبته لوري باندې دغه عرف او عادات بوتلل شي، تر څو کورنۍ ژوند متاثره نه کړي، په کورنۍ ژوند باندې منفي اغیزه ونه کړي. نو عوامل لري متاسفانه په افغانستان کې، دا چې د انګور او د خواښې د خسر ترمنځ، یا د زوم او د خواښې د خسر ترمنځ ښه روابط تامین نه دي، یا ګډ ژوند په بهترین شکل باندې تامین نه ده. نو دا عوامل لري، او دغه عوامل باید له منځه لاړ شي، ځکه موږ مستقیما که عامل سره مبارزه وکړو دا به تاثیر لرونکي نه وي، اما که چېرې عواملو باندې موږ تمرکز وکړو او عوامل له منځه ویسو، نو موږ به دغه عامل په حقیقت کې چې منفي اغیزه لري دا به له منځه وړي. نو کورنۍ جګړې په افغانستان کې لسګونه کلونه جګړې، دا له یوې خوا چې منفي تاثیر لرل په ذهنیتونو باندې، په روان باندې، په رواني حالت باندې، دا له یوې خوا، له بلې خوا اقتصادي فقر منځته راوړه، اخلاقي فقر منځته راوړه، همدارنګه شرعي پوهې فقر منځته راوړه، ځکه دغه مسایل ټول په شریعت کې هم تشریح شوي دي، او زموږ شریعت له دې مسایل نه لرې نه ده. کورنۍ ژوند په بهترین شکل باندې تعریف کړی، ګډ ژوند په بهترین شکل باندې شریعت زموږ تعریف کړی ده، او د هر چا حقوق او د هر چا ځای تعریف کړی ده. د هر انسان لپاره، که هغه مور پلار دي، که هغه خواښې خسر دي، که هغه زوم ده یا انګور ده، د ټولو حقوق او هغه ځایونه تعریف کړي دي او روښانه کړي دي. نو په افغانستان کې متاسفانه دغه عوامل شته ده، چې هم اخلاقي فقر دلته و، هم اقتصادي فقر شته ده، اوس هم خلک ورسره لاس و پنجه دي. همدارنګه دا په کورني ژوند باندې ډېر منفي اغېز درلوده، کله چې یو انسان مثلا په فقر کې لوی شوی، یو انسان مثلا په یو خشن محیط کې لوی شوی، یو انسان په جنگ او په نامه کې لوی شوی، تاسو فکر کوئ چې هغه انسان به څه ډول ذهنیت ولري؟ کنه یعنی دونه مشي دي، زمونږ افغانان دې نه ملامتوم، مشي دي بته خراب ذهنیت لري. آفرین دې دوی چې اوس هم ډېر ښه ژوند لري، زمونږ افغانان ډېر ښه کورنۍ لري، او ماشاءالله دوی خپل ځانونه د لاسه نه دي ورکړي، او اوس هم دوی دې ته لیواله دي چې خپل ګډ ژوند ډېر ښه پر مخ بوزي او ډېر ښه ګډ ژوند تشکیل کړي.
بله استاد، کدی تراسو چې خواخی خسر چې خپل ډیر وخت د اولاد په تربیه او روزنه کې تیروي، هغه خپل انرژي د لاسه ورکوي، خپله زړیږي، مګر ځوان نسل ټولنې ته وړاندې کوي. څومره به ښه وي چې له دوی سره ښه چلند، که د زوم لخوا وي که د انګور لخوا وي، ښه چلند ورسره وسي او دا حس ورکړي چې تاسو هم لکه خپل مور پلار مو چې راته ګران دي، عزیز دي، تاسو هم راته ګران یستئ.
همدغه لاسونه چې تاسو وویلی چې یو مور پلار د خپل د اولاد لپاره خپله انرژي د لاسه ورکوي، خپل ګران قیمتي عمر او ځواني د اولاد په روزنه کې تېروي، د اولاد لپاره وقف کوي. یو انسان کولی شي چې هېڅ واده ونه کړي، خپل ټول ژوند په ځان ته تېر کړي مثلا، کنه کولی شي چې خپل ځان خوشحاله وساتي، کولی شي د ګډ ځان نه صرف نظر وکړي، لاړ شي نورو مملکتونو ته سفر وکړي، ښه په خوشحالۍ سره تېر کړي، په سفر باندې تېر کړي، یعنی کولی شي. اما ګډ ژوند چې دا د اسلام له ارزښتونو څخه ده او د اسلام له وجایبو او سنتونو څخه ده، دغه ګډ ژوند تشکیلوي او بالاخره اولادونه یې پیدا کېږي، او د خپل د اولاد لپاره دغه خپل ټول ژوند، خپلې ټولې خوشحالیانې، دا ټول د اولاد په روزنه کې وقف کوي او د اولاد نه قربانۍ. نو اولاد باید پوه شي چې زما لپاره زما والدینو خپل ژوند دی وقف، خپله ځواني تېره کړه او خپله انرژي زما په روزنه کې ضایع کړه، زه باید د دې حق ادا کړم چې اصلا نشي ادا کولی. هېڅ څوک په دې نه دی توانېدلی چې د مور پلار مکمل حقوق ادا کړي، اما دا چې نیت یې همدغسې وي او تر خپل وروستي توانه پورې دغه حق ادا کړي، انشاءالله چې خپل واجبه او خپل مسؤلیت به ادا کړی وي. همدغسې چې خواښي خسره چې کله چې یو مور پلار خپله لورې یو زوم ته ورکوي، یو هلک ته په عقد نکاح کې ورکوي، او دغه لورې چې روزلې ده په ډېرو تکلیفونو باندې، په ډېرو مشکلاتو باندې هغه لورې روزلې ده او لویه کړې ده، او بالاخره دا ورکوي بل چاته، او د بل چا ګډ ژوند تشکیلوي، هلته د بل چا فامیل جوړوي، نو هغه زوم هم باید د دې اخلاق ولري، باید د دې توانمندي ولري، د دې ظرفیت ولري چې دا خبره ترک کړي، باید چې دغه خواښي خسره مې زما ګډ ژوند دی جوړ کړه، زما فامیلي ژوند دی جوړ کړه، زه باید ډېر احترام ولرم دې خواښ خسر ته مې. او اسلام دا هم اسلام او هم قوانین او هم پرنسپونو دا ټول دا مسایل تعریف کړي دي، توصیف کړي دي، او په دې برخه کې ډېر مبحثونه شته ده، خو متاسفانه چې علمیت کم ده او هغه علمي فقر سره مونږ اوس هم مخامخ یو، نو دغه مسایلو ته ډېره توجه نه کېږي. البته په ځینو ځایونو کې، په ځینو کورنیو کې دغه مسایلو توجه نه کېږي تر ډېره بریده. اوس الحمدلله زمونږ جامعه هم باسواده شوې ده، او دغه مسایل په مکاتبو کې او هم په پوهنتونونو کې په ډېره لوړه سطحه باندې دا مسایل تشریح کېږي، په دې مسایلو باندې بحث کېږي، او ټولو ځوانانو ته دا مسایل تفهیم کېږي.
بله استاد، په آخر کې که په دې خبرې وکړو چې همدغه زوم، همدغه انګور بالاخره خپله خواښي کېږي، خپله خسر کېږي، که چیرې دوی اوس د خپلې خواښې خسر درناوی نه کوي، په راتلونکي کې بیا د خلکو له اولاده آیا دوی تمه کولی سي چې د دوی درناوی وکړي؟
دقیقا دا هم طبیعي خبره ده او هم شرعي خبره هم ده. به هر هغه څوک چې څه کوي هغه بری دی، زمونږ پښتو متل ده چې څه کوي هغه بری دی. نو هر هغه څوک چې هر څه کوي هغه په حقیقت کې لزان سره کوي، که چیرې دی د خپل د مور پلار یا د خپل د خواښې خسر قدر او عزت کوي، نو په راتلونکي کې به د ده قدر او عزت به هم کېږي. همدغسې د یوې خوا طبیعي قانون له اړخه هم ده، زمونږ عقیده هم ده، په دې باندې یو د هغو ګناهونو نه، یو د هغو ګناهونو نه او هغو معصیتونو نه چې هغه په همدې دنیا کې انسان یې جزای ویني، او دې دنیا جزای هم ورکول کېږي، هغه د مور او پلار یا د خواښې خسر بې احترامي ده او د هغوی حقوق نه ادا کول دي. نو په دې برخه کې شریعت هم تصریح کړی ده، هر هغه اولاد، هر هغه زوم چې د خپل د خواښې خسر یا هر هغه انګور چې د خپل د خواښې خسر احترام نه کوي، حقوق یې ورته نه ادا کوي، نو دا په دوی باندې هم راتلونکی ده، او بالاخره دوی په همدې دنیا باندې د دې جزا ویني، او په هغې دنیا کې به هم الله پاک به مؤاخذه کوي په دې ګناه باندې، او د مور و پلار یا د خواښې خسر حقوق به ترې حتما پوښتنه کېږي.
بله استاد، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
اسنه مننه ټولو اورېدونکو نه، مننه چې تر اوسه زموږ سره وو.
درن دوستانو، دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خواخي او خسر پاقونو باندې خبرې وشوې. موږ سره میلمه و د حقوقي چارو څیړونکی عبدالعظیم صفای. تربیه پرزه کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
السلام علیکم. د ازادي میلمه بل پروګرام ته شراغلاست. نن مو یو تاند افغان ځوان سببون د ویزی میلمه دی چې د چک جمهوریت د کرکټ په ملي ټیم کې یو مهم لوبغاړی دی چې شو اوپنر او میډل آرډر ګڼل کیږي. د له 2018 میلادي کال راهیسې په چک جمهوریت کې اوسي او د دغه هیواد لپاره په بیلابیلو مسابقو کې برخه اخلي. چک د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د کرکټ په ډګر کې ډیر نه دی ځلیدلی، خو اوس په دغه هیواد کې کرکټ د ودې په حال کې دی او په دغه هیواد کې د کرکټ د میدانونو شمیر هم زیات شوی دی. اوس په دغه هیواد کې د کرکټ د کلبونو شمیر تر شلو اوښتی دی. نن مې د ازادي میلمه پروګرام کې له سببون د ویزی سره خبرې کړې او پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې چک او کرکټ څومره سره نږدې سوي دي.
منګ چې څنګه په 2018 کې چې چک ترالو به په تی منګ په پایتخت کې په پراګ کې، زه ما په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړو، دلته چرالم نو کرکټ نو بیا یو شپږ میاشتې بعد ما سه ګوګل کې سرچ کو د مالچی تر کوم کلب کرکټ مې سرچ مکو، یو کلب مې پیدا کو په نوم د باربیرینز. نو هغه ته ما ایمیل وکړو، هغه به ما ته جواب راکړو. بیا زه ورلم، نو هغه وخت کې په 2018 کې تقریبا سلور کې 15 کلب او په چک کې، نو بس آرام آرام سره اوس په ټول چک کې 20 کلب دي. نو کرکټ اوس ډیر مخ کې تللی دی په چک کې، ځکه موږ په لکه آی سی سی پر رینکینګ کې په T20 کې پاول کې چې موږ کرکټ سٹارټ کوو موږ په شپږ اویا نمبر کې، نو اوس همداسي موږ 250 ته راغلی سو. نو موږ ډیر آی سی سی ډیر T20 او T10 40 اور موږ ډیر لوبه وکړلې، اوس چې دا نو موږ آی سی سی رینکینګ کې ډیر مخکې راغلی سو.
دا وایي څه ویلې چې په چک جمهوریت کې کرکټ دقیقا په کوم کال کې پیل شوی دی؟
نو دا خو به دقیقا زما په یاد نه وي، خو چې خلک دلته تقریبا یو موږ سره یو سو ټیم کې لکه سینر لوبغاړي دي، هغه ویل موږ چې راغلي و دلته په 2001 کې، نو هغه وخت کې مو کرکټ لګ لګ کېدلو. نو دقیقا څه دا دغه خبر نه یم چې په کوم کال کې پیل کړو، خو 2001 هغه ما ته ویل چې 2001 کې موږ دلته کرکټ شروع کړو.
دا وی سه په 2010 میلادي کال کې چې موږ تازه راغلي وو، د خپل ځینو همکارانو سره د پراګ په ځینو برخو کې کرکټ کاوه، خو ځای خلکو به ننداره کول او په ور ور همدا پښتنه کول چې تاسو کومه لوبه کوي. معنی دا چې دوی ډیر بلد نه ور سره. اوس وضعیت څنګه دی؟ څومره صحیح سره دی شي؟
اوس خو ډیر ښه ده، ځکه موږ چې په 2018 کې چې موږ دا زمونږ دوه گراوند په ټول چک کې، نو اوس خو 15 گراوند موږ لرو. نو اوله کې چې موږ هم کرکټ کوو، نو خلکو به ډیر غتلې به موږ نه پوښتنه کوي چې دا تاسو کومه لوبه کوي، نو به ورته موږ تشریح ورکول چې موږ کرکټ کوو. نو اوس چې موږ کوم گراوند کې لوبه کوو، که د آی سی سی او که د زمونږ ډومیسټک لوبي، نو ډیر خلک راځي تماشې ته راځي هلته کینی.
دا ویزی صاحب، دغه ټیمونه چې تاسو یاد کړل چې په چک جمهوریت کې جوړ شوی دی، ټول په پراګ کې دی که د چک جمهوریت په نورو ښارونو کې هم دی؟
نه، په د چک په نورو ښارونو نه، دلته موږ په پایتخت پراګ کې موږ تقریبا 11 کلب لرو. نو بیا په نورو ښارونو کې دغسې دوه درې، هر یو ښار نه دوه درې کلب دي، نو ټول څلورویشت کلب دي. نو بیا لوبه موږ چې کوو موږ په پراګ کې کوو، ځکه په موږ په پراګ کې ډیر ښه میدانونه لرو، دوه لکه خسته میدانونه لرو. نو په دې کې موږ به T20 او سلوی خوریزه چې ورته موږ وې هغه موږ به دغه کوو، ټورنمنټ هم دلته په پراګ کې کوو.
په مهمو نړیوالو مسابقو کې زیات اروپایي هیوادونه نه وي، یوازې هالند یو څو نور هیوادونه دي چې په دغه مهمو نړیوالو مسابقو کې حضور لري. څه فکر کوي چې چک جمهوریت به کله هغه پړاو ته ځان رسوي؟
نو اوس خو چک ډیر مخکې تللی ده. اوس مونږ ښه لوبغاړي لرو، زمونږ لوبغاړي تللي وو لندن ته تللي وو ټریننګ دپاره. نو زمونږ په دغه شپږمه میاشت کې په همدغه کال کې زمونږ د 2018 ټی ټوینټي نړیوال جام ته زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده، نو هغې ته مونږ ډېرې امادګینې نیولې دي. چک چې دا آینده ډېره ښه ده، ځکه چې ډېر ښه کرکټ اوس پکې کېږي.
بلې، په دوی کې بالران